مرګ په اړه واضح رد کړي. د لیبیا د روانې جګړې په اړه هم وروستي معلومات او نور راپورونه او خبرونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه نوریاس نوري استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهمو پیښو په اړه یې خبرونه راټول کړي.
لومړی هم پام وکړئ د څو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتو د هغه پلان ملاتړ کړی چې له مخې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل کیږي. په امریکا کې میشتې د بشري حقونو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې افغان محلي پولیس د قتلونو او جنسي تیریو په شمول جدي سرغړونې ترسره کوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان به هغو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې چې د عرب پسرلي په نوم یاد شوي نن له قاهرې څخه په کتنه کې د مصر د پوځي شورا له مشرانو سره وګوري. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر دیمتري میدویدف سره خبرې وکړې. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتو د هغه پلان ملاتړ کړی چې له مخې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل کیږي. دغه خبر برتانوي ټایمز ورسپانې ورکړی. په خبر کې د یوه لویدیز ډیپلومات په حواله ویل شوي چې په دغه اقدام سره به لویدیز وکولی شي چې له طالبانو سره رسمي خبرې پیل کړي. د متحده عربي اماراتو د طالبانو د وخت رژیم په رسمیت پیژندلی و او په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هلې ځلې زیاتې کړې دي. په دې اړه به زموږ په نورو خپرونو کې په تفصیل واورئ. په امریکا کې میشته د بشري حقونو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې افغان محلي پولیس د قتلونو او جنسي تیریو په شمول جدي سرغړونې ترسره کوي. هیومن رایټس واچ په اوو ولایتونو کې د ترسره شویو مرکو په اساس دا نتیجه اخیستې چې په دریو بغلان، هرات او اروزګان کې افغان محلي پولیسو د قتلونو، جنسي تیریو او په خپل سر نیونو په شمول جدي سرغړونې ترسره کړې دي. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو ویاند جیمی کمینګس وویل په دغه راپور کې د شویو اعدامو د څېړلو په اړه به د افغانستان حکومت سره ګډ کار وکړي. د افغان محلي پولیسو وزیر کسی زواک له کلیوالو جوړ شوی وسلوال زواک دی چې تیر کال په هغو سیمو کې رامنځته شو چې ملي پولیس او ملي اردو ورته محدود لاسرسی لري. دغه محلي پولیس یوازې د خپلو سیمو د ساتنې مسؤلیت لري، نه د قانون د تطبیق. په تیرې میاشت کې نړیوالې څېړنیزې ادارې اکسفام په خپل راپور کې د افغانستان د ملي پولیسو او پوځیانو لخوا د قتلونو او ماشومانو د جنسي تیري په شمول د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو یادونه کړې وه. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناتو مسؤلین وایي دا مهال 3000 امنیتي ځواکونه تر روزنې لاندې دي او په څنګ کې د لیک لوست زده کړې هم ورکول کیږي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د ناتو د قمندان مرستیال جنرال مایکل دی نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د دوی روزنیز پروګرامونه به تر هغې دوام وکړي چې دغه ځواکونه ورته اړتیا ولري. دا مهال 3000 افغان امنیتي ځواکونه په بیلابیلو مرکزونو کې تر ښوونې او روزنې لاندې دي. د نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې د نشه یي توکو وو تنو قاچاقوړونکو ته له درنیمو څخه تر شلو کالو د بند سزاوې ورکړې. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه محکومین د فراه، پروان او هلمند اوسیدونکي دي چې د پولیسو د عملیاتو پر مهال نیول شوي وو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نشه یي توکو په وړاندې استیناف محکمې تر اوسه 133 تنه په سزا محکوم کړي دي. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د خپل مرګ اوازې چې په دې وروستیو کې په کابل، کندهار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې خپرې شوې وې رد کړې. شیرزي له دوبۍ څخه په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال ته په ټلیفون کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکړ او ویل د شیرزي د مرګ اوازې د غراس په پراخه پیمانه په انټرنیټ پانو او فیسبوکونو کې هم خپرې شوې وې. شیرزي د دغو اوازو په اړه دومره وویل چې خدای دې د هغو کسانو ته انصاف ورکړي چې دغسې غلطې اوازې خپروي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان به هغو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې چې د عرب پسرلي په نوم یاد شوي نن له قاهرې څخه په کتنه کې د مصر د پوځي شورا له مشرانو سره وګوري. مصر ته اردوغان وروسته له هغې سفر کوي چې په دې هیواد کې د اوو میاشتني پراخ پاڅون په نتیجه کې د اوږدې مودې واکمن حسنی مبارک له واکه لرې شو. دغه سفر دغه راز په داسې حال کې ترسره کیږي چې مصر په قاهره کې د اسرائیل د سفارت پر ودانۍ د تېرې شنبې د ورځې له حملې وروسته کلک امنیت نیولی دی. د یوې پارېدلې ډلې لخوا پر سفارت تر یرغل وروسته په شخړو کې لږ تر لږه 3 تنه ووژل شول او تر 1000 زیات کسان ټپیان شول. اردوغان به د مصر له سفر وروسته تونس او لیبیا ته لاړ شي چې د مصر په څېر په دغو دواړو هیوادونو کې د اوږدې مودې واکمنان له قدرت لري شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر دیمتری میدویډف سره خبرې وکړې. دا له 2015 ایسوي کال راهیسې روسیې ته د بریتانیا د یو صدر اعظم لومړنی سفر دی. د دغه یو ورځنی سفر هدف د بریتانیا او روسیې د اړیکو بیرته اعاده کول دي چې په 2006 کال کې په لندن کې د الکساندر لیتوینینکو د مړینې پر سر پر کرملین له انتقادونو وروسته خړپړ شوي. د روسیې ولسمشر دیمتری میدویډف له کامرون سره په کرملین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې کرملین به د بریتانیا هغې غوښتنې ته غاړه کې نږدې او د کاجیبي پخوانی اجنټ اندري لوګوی به چې د لیتوینینکو په قتل تورن دی دې هیواد ته ونسپاري.
Мы должны признавать то, что, например, на ту или иную проблему, в том числе и на...
Дай вай мук бай да умену, чу мук де Литвененко, де Казе, де Церене, по шумул, де Мушахасу Сунзу, по Аля, яу де Бэл Стргута Нагуру. Да пади хатар, чу мук бел-бел кануни систему на лару, куда бая де Нуру, хар давал Айли Куханду не герзи. Ка Алтияйуи мук де Сатаяру, че пар харе маузу, де Хпалу Мили Каванину Паранаки Хабари Вокру. کامرون په موسکو کې وویل چې بریتانیا به د لیتوینینکو د تورن قاتل د ورسپارلو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو پر هغه عدالت تامین شي. هغه زیاته کړه دا قضیه له پامه نه ده غورځېدلې. کامرون نن په موسکو کې د روسیې دولتي پوهنتون کې محصلانو ته په وینا کې دا ومنله چې د روسیې او بریتانیا اړیکې په وروستیو کې سړې شوي او دی د زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي. له کامرون سره موسکو ته په سفر کې د هغه د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک او د سوداګریزو چارو مشران ملګري دي. تمه ده چې کامرون به د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره هم وګوري. د کامرون دفتر ویلي تمه ده په دې سفر کې به د 350 میلیون ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د تړونونو ډاډ حاصل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر نن وویل چې په سوریه کې د رژیم ضد مظاهرو له پیل راهیسې لږ تر لږه 2600 کسان وژل شوي دي. ناوې پیلې دغه ارقام د بشري حقونو نړیوال شورا ته په وینا کې څرګند کړل. په سوریه کې د وژل شوو کسانو په اړه د میرمن پیلې دغه ارقام د هغو مخکنیو په نسبت 400 زیات چې د ملګرو ملتونو چارواکو څرګند کړي وو. دغه راز د بشار الاسد یو نږدې همکار نن وویل په سوریه کې په ناکراریو کې 1400 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د قذافي ملاتړو وسلوالو نن د ساحلي ښار راس لانوف په 40 کیلومتره کې د تیلو پر یوې تصفیهخانې حمله وکړه چې په نښتو کې لږ تر لږه 15 ساعتونکي ووژل شول. دا تر اوسه نه ده روښانه چې وژل شوي خو دا تر اوسه نه ده روښانه چې وژل شوي کسان ساعتونکي دي که د قذافي پلوي وسلوال. د قذافي ضد ځواکونو چارواکو وویل چې د تیلو پر تصفیهخانې دوه تنظیم شوي حملې وشو چې ټول برید کوونکي په ترڅ کې ووژل شول. عیني شاهدانو ویلو چې حمله کوونکي ونه توانېدل چې تصفیهخانې ته زیان ورسوي بلکې یوازې د هغې اصلي درې ویجاړ کړ. په عین حال کې داسې ښکاري چې د لیبیا د نوې ادارې د ملاتړو وسلوالو عملیات په بینویلیف کې چې تر اوسه د لرې شوي مشر محمد قذافي د پلویانو تر کنټرول لاندې دی درېدلی دي. د قذافي ضد جنګیالیو وویل دوی په دغو عملیاتو کې کوڅه په کوڅه له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. د لیبیا ملي انتقالي شورا ویلي تر هغو به د لیبیا د ازادۍ اعلان ونه کړي تر څو د قذافي له پلویانو وروستی ښار یې په خپله ولکه کې نه وي راوستی. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. ایصف وایي د افغان ملي اردو د روزنې او سمبالولو ترڅنګ اوس دې ته اړتیا ده چې د دغه ځواک په اړه په خلکو کې د باور د رامنځته کولو لپاره کار وشي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي افغان حکومت په پام کې لري څو پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع کاندي. د میدان وردګو چارواکي وایي د شنبې د ورځې د حملې په اړه یې څېړنې پیل کړې او د لیبیا د روانې جګړې په اړه وروستي معلومات خپرو. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونه وایي د ملي اردو د روزنې او سمبالولو ترڅنګ اوس دې ته اړتیا ده چې د دوی د روانو هڅو او د دغه ځواک په اړه په خلکو کې د باور د رامنځته کولو لپاره کار وشي. د ناتو د روزنې ماموریت مرستیال جنرال مایک رینن په یوې خبري غونډې کې په کابل کې ویل چې د ملي اردو د روزنې او سمبالولو چارې په منظم ډول پر مخ روانې دي، خو کتون کې بیا د ملي اردو روان جوړښت ناسم بولي او وایي چې په خلکو کې د دې پاوس په اړه د باور د رامنځته کولو لپاره په کار ده چې د مکلفیت دوره پیل شي. د دې مسلې نور تفصیل له کابله د حمید محمد په ریپورت کې.
د ناتو چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو او سمبالولو ترڅنګ په خلکو کې د دوی په اړه د باور رامنځته کول د دوی په وده کې مهم رول لوبولی شي. د ناتو د روزنې د ماموریت مرستیال جنرال مایکل ډی د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان خلک باید په دې پوه شي چې افغان امنیتي ځواکونه د دوی د امنیت لپاره خورا مهم دي. دغه په خبره د افغانستان د خلکو د ملاتړ پرته د دوی حل زله کوم ځای نه نیسي او دا د افغان سیاستوالو مشرانو کار دی چې په دې برخه کې کار وکړي. دوی په دې برخه کې ننګونه ده چې باید خپل له افغانانو سره کار وشي سو دوی په هغه سبا ورمن شي چې موږ کوو او دا باور وکړي چې د دوی امنیت د ملي اردو له خوا چې اوس مهال موږ روزو ساتل کېږي چې د خلکو د ملاتړ پرته دا بهر نشي بریالی کېدل. موږ هر میاشت په زرګونو ځوانان ګورو چې غواړي راشي او په ملي اردو کې شامل شي سو خپل هواد او خلکو ته خدمت وکړي. خو دوی غواړي چې خلک په هغه څه خبر وي چې دوی کوي چې البته دا ستاسو دنده ده. د ملي اردو ته روزلو لپاره د افغان دولت او نړیوالې ټولنې د پلان له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه باید د ملي اردو د سرتیرو شمېر 1,15,000 ته ورسیږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د ملي اردو د جلب او جذب بهیر قانع کوونکی دی او هر میاشت کابو 8,000 کسان په ملي اردو کې د شاملېدلو لپاره مراجعه کوي چې اوس شمېر 1,00,000 ته رسیږي. په ورته وخت کې ناټو 13 اعلان وکړ چې د اوسپنیز غره په نامه د یو نوي پروګرام په پلي کولو سره غواړي چې د 2012 میلادي کال د مارچ تر میاشتې پورې د افغان امنیتي ځواکونو په سمبالولو 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. خو ناټو د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د خلکو د ملاتړ د جلبولو غږ په داسې حال کې کړی چې ځینې کتونکي بیا د ملي اردو وسنی تشکیلات د قانون په خلاف بولي او وایي چې د مکلفیت دوره باید پیل شي. په ورته وخت کې دوی د سپارښتنه هم کوي چې د غزواکونو ته باید له هیواد او خلکو سره د مینې روزنه هم ورکړی شي. د پوځي چارو یو کتونکو جنرال امر الله امان په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
تعهد نشته، دوی د مکلفیت دوره نه لري، دوی بلکې د قراردادي اردو او پولیس لري. هغوی له دغه انګیزې نه لري د محبت د وطن ته نه دی ویل شوی. بعضي افراد دلته جای په جای دي چې هغه مبتلا به مخدره موادو باندې دي، بعض اکثر بې سواد اشخاص او افراد له تل سوي دي. یو نو معامله جریان لري. بینم خلکو ته اعتماد الله سره ورکړي، د خلکو اعتماد لاسته راوړل، د خلکو ته احترام، د وطن د منافع ملي نه دفاع کول، اول ته ځان سپر جوړول.
دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې په هیواد کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال بهیر پیل شوی او د هیواد د 8 ولایتونو او ښارونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. تمه ده چې له دې پروګرام سره سم د 2014 میلادي کال تر پایه د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي او بهرني ځواکونه خپلو اډو ته ستانه شي. خو له دې سره جوړ دا انتقاد هم کېږي چې افغان ځواکونه لا د دې جوګه نه دي چې د خپل هیواد دفاعي او امنیتي چارې سمبال کړي.
خبری مجله اوري.
د میدان وردګو چارواکي وایي دوی د شنبې د ورځې د چاودنې په اړه د معلوماتو په لټه کې دي. د تیرې شنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې په ستري چاودنې کې لږ تر لږه 8 تنه امریکایي عسکر ټپیان شول او لږ تر لږه 15 تنه افغانان چې په هغوی کې یو د پولیسو افسر وو ووژل شول. د میدان وردګو د ولایت چارواکي وایي چې د حملې په اړه د افغان ځواکونو لخوا تحقیقات پیل شوي دي. د میدان وردګو د والي له ویان شاهد الله شاهد څخه فرشتي جرالزی معلومات غوښتي. خغله شاهد وایي
کومرو کې سره کسان ملکی وګړي دي چې واسه په لنډه جله هم پکې شامل ده او د کسان افغان کاریګر دي چې د دې کار کولو انګار کوم پټه په لنډه کسان ملکی وګړي چې پاتې هم یو پلستر نه خزه او دوی راتره نو یې سره با ته وانه نه نه هم افغان ملکی کاریګرو په دې کسان کې یو پولیس او د دې حق یې شې چې یو د پولیس ځمنو یو د ویډیا مټ تقریباً اغه ته هم تاوان راځلې او څنګه مسجد او چرته د دې سره السلام علیکم
شاید صاحب ستاسی تحقیقات څوای چې څنګه مخالفین وسلوال وتوانېدل چې دغه مرزیاته اندازه چاودیدونکو مواد تر میدان وردګو پوری راورسوي.
دا مزر موټر تاسو میدان وکړو مازنګ کې چاودیدونکو مواد چې کړو جانور کی چیز مارے سر نہ کڑ لو مدینہ مود پولیس اول چپن نہ دیری چیز ملی اردو ہے ایسا جو اپن سر قرارداد لري او دغه موټر کې د اوس لرګي او دا مواد لرګي ولاندې د دې په څیر چې دا یو پوښتنه د پولیسو څخه باندې کیږي په دې خاطر باندې او اجازه ورته ورته ویلو چې موږ سره د پونو د ملي او سره قرارداد لرو او دا اوس لرګي نګل پور لو تر کې دا چې تا شي چې احساس د پونو د سره شي چې وایي اجازه نو ورته موټر ته موټر ته ځان چې نه وړاندې دي دا په دې مهال سره چې دې کړیو
د میدان وردګو د والی ویان شاهد الله شاهد خبرې مولا ازادي راډیو څخه اوریدي. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي اروپا، آسیا او امریکا ته په سفرونو بوخت چې په ننګرهار ولایت کې افغان او بهرني سوداګر پانګونې ته وهڅوي. هغه د خپل مرګ په اړه اوازې رد کړې.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي په ننګرهار کې به د بیا رغونې او نوې جوړونې یو نوی بهیر پرانیزي او په دې هدف آسیا، اروپا او امریکا ته په سفرونو بوخت دي. شیرزی د دوشنبه پورز د ټلیفون لارې ازادي رادیو ته ویل د جرمني له سفر وروسته اوس په متحده عربی اماراتو کې دي او سوداګر به په ننګرهار کې سرمایه گذاری ته هڅوي. د ویل تر دې وروسته به امریکا ته سفر کوي. ولا غا شیرزی ویل
افغانستان
والی ګل آغا شیرزی په باب د ناروغۍ او بیا د مړینې آوازې خورې شوې وې چې په دې ډول دغه ډول خبرې ناسمې وبللې.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي افغان حکومت په پام کې لري. په افغانستان کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نای وایي افغان حکومت په پام کې لري څو په رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړي، خو افغان حکومت دا څرګندونې رد کړې او وایي چې حکومت نه غواړي د سولې په بدل کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې چې د بیان آزادي ده تر پښو لاندې کړي. زکیه غیاسی نذیر په دې اړه نور حال راکوي.
د نایدا موسسه مسؤلین وایي حکومت داسې فکر کوي ک چیرې په افغانستان کې د رسنیو او د خبريالانو په فعالیتونو محدودیتونه وضع شي نو کېدای شي چې وسلوال طالبان سولې ته غاړه کېږي. د نایدا موسسه یو تن مسؤل صدیق الله توحیدی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالان ته ویل
برخی از دوستان در داخل نظام
په نظام کې زموږ یو شمېر دوستان داسې ادعا کوي چې ګواه کې د رسنیو ازادي په افغانستان کې د ناامنۍ لامل شوي او د طالبانو لپاره داسې دلیل شوی چې اوسنۍ حکومت شرعي نه دی. هغه دوستان چې په نظام کې دي او لیواله دي چې طالبان سوله ومني، هغوی وایي چې د رسنیو ازادي د دې لامل شوی چې طالبان سوله نه کوي. په اوسنی نظام کې یو شمېر داسې کسان هم شته چې وایي هر ډول سیاسي معامله چې کیږي باید وسلوال طالبان سوله وکړي.
هر نوع معامله صورت بگیره تا مخالفین مسله به پروسه سول بپیوندند.
که څه هم ښاغلی توحیدی د هغو کسانو نمونه ونه خیستل چې د سولې لپاره د رسنیو په فعالیتونو د محدودیتونو وضع کول غواړي، خو ویل د رسنیو فعالیت د سولې مخه نه ډب کړي. په افغانستان کې د نایدا موسسې د چارواکو د ارزونې یو شمېر خبريالان د خپل فعالیتونو او د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي. ځینو خبريالانو په دې اړه خپل اندېښنې داسې شریکې کړي.
دا یوازینې لار نه ده چې رسنۍ بندې سي او د سولې پروسې سره د مخالفین یو ځای سي. یعنی د ډېرې لارې باید چې دوی ولري چې د هغې له طریق څخه دوی د سولې پروسې ته خلک جذب کړي.
خو د افغان حکومت د رسنیو مرکز دا څرګندونې په کلکه رد کړي او ویل چې حکومت نه غواړي خپله د تیرو کلو نو لاسته راوړنه چې د مطبوعاتو ازادي ده د سولې لپاره قرباني کړي. اوس مهال په افغانستان کې لا تیرو لسو کلونو راهیسې 140 ریډیوګانې، 15 تلویزیونی چینلونه او لزرو ډیر چاپی رسنۍ جوړ شوې دي. مسؤلین وایي چې په دې رسنیو کې نږدې 2000 خبريالان فعالیت کوي، خو کله ناکله دا خبريالان په افغان حکومتي مسؤلینو انتقادونه کوي چې له دوی سره د معلوماتو په ورکولو کې مرسته نه کوي. دغه خبريالان تر ډیره د یو شمېر وزارتونو په ویندویانو باندې انتقاد کوي چې دوی ته په وخت معلومات نه ورکوي څو عامو خلکو ته یې ورسوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، په امریکا کې میشتي د بشري حقوقو د څارنې ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو نوي ریپورت کې ویلي چې افغان محلي پولیس د قتلونو او جنسي تیریو په شمول جدي سرغړونې ترسره کړې دي. هیومن رایټس واچ په وو ولایتونو کې د ترسره شوو مرکو په اساس د نتیجه اخیستي چې په دریو، بغلان، هرات او روزګان کې افغان محلي پولیسو د قتلونو، جنسي تیریو او په خپل سر نیونو په شمول جدي سرغړونې کړې دي. په تیرې میاشت کې نړیوالې څیړنیزې ادارې آکسفام هم په دې اړه ریپورت ورکړی و او ویلي وو چې د افغانستان د ملي پولیسو او پوځیانو لخوا د قتلونو او ماشومانو د جنسي تیری په شمول د مخ په زیاتیدونکو سرغړونو یادونه یې په راپور کې شوې وه. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپورونه ردوي. په تیره دغه نوی راپور ردوي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق الله صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم دا راپور ورسېدلی او په اړه به یې جدي څېړنې وکړي. د کورنیو چارو د وزارت له ویاند سره په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق مرکه کړې ده.
په مجموع کې زه غواړم چې دغه راپور تایید ونه کړم، د دې خاطر چې د افغانستان د سیمه ایز پولیس چې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې دا نوی تشکیل شوی دی، تعداد یې اوس وزارت رسیږي او دوی مسلکي دي او دوی هغه مهم آمادشونه چې یو مسلکي پولیس دپاره ضرورت دي هغوی دوی لیدلي دي. خو اوس دغه ګزارش زموږ د مطالعې تر لاندې قرار لري، دا به څېړنه به کوو، دا ګزارشونه به وینو او که هغه موارد دي کې چې زموږ سره هغه موارد نشته په اوس حال کې، نو موږ بته متحد یو چې هغه کسان که پولیس هم وي او خدای نخواسته د انساني حقونو پر ضد باندې کوم عمل کرد ولري، هغه به حتما د ترینې لاندې برادي او د قانون منګول ته برسپارل کېږي. سیمه ایز پولیس نن او سبا په 50 ولسوالیانو کې شتون لري او ډېر یو د باثباتي کلک عمل ګرځېدلی او دوی خپل په وظیفو کې چې دوی د خپله سیمې دپاره د امنیت ټینګول دي او د رشه حکومت دلې دپاره ضرورول دي، دوی موافق دي په مجموع کې.
بلی، اما صدیقي صاحب وګورئ، دغه نهاد یا دغه ارګان ویلي دي چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو لکه بغلان، هرات، روزګان او داسې نورو کې پښتنې کړي او د دوی دغه راپور ډېر دقیق جوړ شوی دی. دوی ویلي دي چې د دوی دغه راپور مستند دی او دا ښیي چې محلي یا سیمه ایز پولیس په دغه قتل او په جنسي تیریو کې لاس لري.
مونږ خپل څېړنې کوو، د دوی څېړنې زموږ دغه څېړنې برابر کړي به مونږ ګورو. خو دا تاسو ته ډېر په وضاحت ویلی سم چې په مجموع کې سیمه ایز پولیس دوی تعلیم او تربیه ویني، دوی د کلک او ټینګ نظارت تر لاندې دوی خپل فعالیتونه او وظیفې ترسره کوي. دوی په راس کې زموږ امنیت پولیس شته، شاید افراد او واسې ګروپونه یې چې دوی غیر قانوني مسله دي او د سیمه ایز د پولیس په نامه او د نامه څخه په استفاده بعضې اعمال ته په لاس وړي. خو په مجموع کې دغه پولیس، سیمه ایز پولیس، دوی د دوی وظیفې او دوی فعالیتونه د خلکو د منلو وړ په دغه صحافو کې چې ما تاسو وویل ګرځېدلي دي، خطره مونږ دې ته انکشاف ورکړی.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقي و.
خبری مجله اوری.
د بریتانیا صدر اعظم دا تاییدوي چې د لندن او مسکو ترمنځ په یو شمېر مسایلو کې ژور اختلافات موجود دي، خو ډیوډ کامیرون وایي دواړه هیوادونه کولی شي دا اختلاف له منځه یوسي. کامیرون د څرګندونې په مسکو کې د روسیې د ولسمشر سره لکتنی وروسته وکړي. د روسیې ولسمشر هم د لندن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه خبري وکړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت خپور کړي چې مهمه برخې رضوان مراد راوړي.
د برتانی صدر اعظم وای هیواد او روسیا کولای شي چې په خپلو کې اوسنی سیاسي اختلافات حل او د سوداګرۍ په برخه کې خپل اړیکې پراخ کړي. ډیوډ کامیرون دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدیف سره لکتنی وروسته وکړي. دا له 2015 میلادي کال په دی خوا کړ چې مسکو او لندن ترمنځ په استخباراتي چارو کې کړکېچ رامنځته شو. روسیې ته د برتانی د صدر اعظم لومړنی سفر دی. د روسیه او برتانیې ترمن سیاسي او استخباراتي اړیکې ورسره له حقیقت شوې چې لندن له مسکو څخه د هغه استخباراتي ایجنټ د سفارلو غوښتنه وکړه چې په 2015 میلادي کال کې په انګلستان کې د مش روسي تبع الکساندر لیتوینونکو په وژلو تورن دی. روسیه برتانیې ته د لیتوینونکو سپارل رد کړ او دې تحول د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط کړکېچن او استخباراتي همکاري په ټپه ودروله. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کمرون د روسیې له ولسمشر میدویدیف سره په ګډ خبري کانفرنس کې دا ومنله چې د لیتوینونکو د قضیې په ګډون دواړه هیوادونه په خپلو کې پر یو شمېر مسایلو اختلافات لري، خو وی ویل چې دا اختلافات په بشپړه توګه د لندن او مسکو ترمنځ د اړیکو د بیا ټینګېدو مخه نه نیسي.
While these difficulties
په داسې حال کې چې دغه ستونزې او اختلافات زموږ ترمنځ پاتې دي او موږ د دغو مسلو په اړه خپل دریځونه هم نه بدلو، خو دا په دې معنی هم نه ده چې موږ به په کاروباري او سوداګریزو برخو کې له یو بل سره ټینګې اړیکې نه ساتو.
د روسیې ولسمشر میدویدیف چې دغه خبري کانفرنس پر مهال د برتانیې صدر اعظم ته د ډیوډ خطاب کوو ویل چې مسکو داسې هیڅ دلیل نه ویني چې پر اساس یې اندري لوګوی چې په 2015 میلادي کال کې په انګلستان کې د لیتوینونکو په وژلو تورن دی او اوس مهال د روسیې د پارلمان یا دوما غړی دی لندن ته وسپاري. مدویدیف وړاندې وویل
د روسیې د اساسي قانون یو شپېتمه ماده په ښکاره ده وایي چې د روسیې تابه به هیڅ کوم بهرني هیواد ته د قانوني تحقیقاتو لپاره نه سپارل کیږي. قضیه که هر څه وي خو داسې به هیڅکله نه کیږي. موږ باید په دې ځانونه پوه کړو او دې ته درناوی وکړو.
خو د روسیې او انګلستان مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزه برخه کې بیا د همکاریو په پراخوالي ټینګار وکړ. لا مسکو څخه په دې کتنه کې د برتانیې له صدر اعظم سره د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ او سری رشکسیزه لوړ رتبه تجارتي پلاوی هم ملګری دی. دا په داسې حال کې ده چې د لندن چاپ سنډي ټایمز ورځپاڼې ته په یو پرانیستي لیک کې د برتانیې د بهرنیو چارو څلورو پخوانیو وزیرانو له ډیوډ کمرون غوښتي چې د مسکو د سفر پر مهال دې لندن ته د لیتوینونکو د مشکوک قاتل د سپارلو په اړه خبرې وکړي. په داسې حال کې چې پیشبیني کیږي چې د راتلونکي مارچ میاشت د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د روسیې پیاوړي سیاسي څېرې بیا واک ته ورسیږي، دا په تیرو څلورو کلونو کې لومړی ځل دی چې یو برتانوي سیاسي مشر د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره هم کتنه کوي.
په داسې حال کې چې د لیبیا په دوو سیمو کې چې د معمر القذافي د پلویانو مهم سنگرونه بلل کېږي جګړه روانه ده. د نایجر چارواکو تایید کړی چې د قذافي زوی او د لیبیا ځینی اعلی رتبه پوځي چارواکي دغه هیواد ته تښتېدلي دي. سالی محمد سالی په دې اړه معلومات راټول کړي.
د نایجر د عدلی وزیر ماروا ادمو څرګنده کړه د موټرو هغه قطار چې د قذافي زوی سعادي هم پکې وو د یک شمې پورز د نایجر د پوځي ځواکونو لوري په شمالي شهر اګادس کې ودرول سو.
موږ له لیبیا څخه د موټرو د یو بل قطار راتک ثبت کړی چې نه کسان پکې وو او زموږ د هیواد امنیتي ځواکونو دغه قطار درولی دی. په سورلیو کې د معمر قذافي زوی سعادي هم شامل دی.
سعادي د قذافي په اوو زامنو کې دریم دی. تیرې میاشتې پیشنهاد وکړ که چیرې یې تسلیمېدل د وینې تویدنې مخنیوی وکړي حاضر دی مخالفانو ته ورتسلیم سي. په انتقالي شورا کې د قذافي مخالفین وایي د قذافي د رژیم چارواکو په زیاته اندازه پیسې او د سرو زرو خزانې له زنونو سره نایجیر ته انتقال کړي دي. د انتقالي شورا مرستیال محمود جبرایل د یکشمې په ورځ په ترابلس کې وویل لیبیا آزاده سوې ده، خو انقلابي جنګیالي لا هم د قذافي له پلویانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. جبرایل وویل چې په روانو لسو ورځو کې به د انتقالي شورا نوی حکومت جوړ سي.
هذه المشاورات تشمل مختلف المناطق.
د انتقالي حکومت په باب په ختیځ او لویدیس کې له ټولو سیمو سره خبرې کوو. د جنوب ټولو سیمې ان هغه خارونه چې محاصره دي په انتقالي حکومت کې شاملو.
د ورستوي رپورټونو پر اساس د قذافي مخالف ځواکونه د بنولید زینو سیمو ته ننوتلې دي. د قذافي په پلرني ټاټوبي سرت کې هم دوی ځینی پرمختګونه لري. راپورونه وایي په لویدیس کې بیا د قذافي د پلویانو د مقاومت له کبله د مخالفانو پرمختګ ټکنای شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. د ازادۍ رادیو د نن ورځې د وروستۍ خبري مجلې وخت را رسیدلې دی. جاوید نعیمی کوربه دی.
تشکر از شما مانده نباشین. سلام عرض میکنم شما همه ایتون بخیر و شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شدین. من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در این مجله خبری میشنوین که وزارت داخلی افغانستان گفته در مورد گزارش سازمان حقوق بشر درباره بدرفتاری پلیس ملی افغان تحقیق خواهد کرد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
امریکا از پلان حمایت کرده است که طبق آن نمایندگی سیاسی طالبان در قطر افتتاح می شود. سازمان نظارت حقوق بشر در امریکا یا Human Rights Watch با پخش گزارش گفته است که نیروهای پلیس محلی افغانستان در قتل‌ها، تجاوز جنسی و دیگر اعمال غیرقانونی دخیل هستند. صدراعظم برطانیه سعی دارد روابط کشور خود با روسیه را بهبود بخشد و صدراعظم ترکیه در آغاز بازدید خود از کشورهای قیام‌های مردمی مسماه به بهار عرب امروز با رهبران شورای نظامی بر سر اقتدار مصر ملاقات می‌کند. مشروع اخبار امریکا از پلان حمایت کرده است که طبق آن نمایندگی سیاسی طالبان در قطر افتتاح می شود. این خبر را روزنامه برطانوی تایمز نشر نموده از یک مقام غربی که نامش را نگرفته نقل قول می کند که گشایش چنین یک نمایندگی زمینه مذاکرات مستقیم میان غرب و طالبان را مهیا خواهد ساخت. خبر می افزاید که این نخستین بار خواهد بود که جامعه جهانی از طریق این دفتر نمایندگان طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. سازمان نظارت حقوق بشر در امریکا یا Human Rights Watch با پخش گزارش گفته است که نیروهای پلیس محلی افغانستان در قتل‌ها، تجاوز جنسی و دیگر اعمال غیرقانونی دخیل هستند. این گروه در نظرسنجی که در 7 ولایت افغانستان انجام داده گفته است که در ولایات بغلان، هرات و اروزگان پلیس محلی در قتل‌ها و تجاوز جنسی دست دارند. جیمی کمینکس یک سخنگوی ناتو در افغانستان گفته است که با دولت افغانستان یک جا این موضوع را بررسی می نمایند. در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت تحقیقات در این زمینه جریان دارد. گل‌آقا شیرزای والی ننگرهار می گوید وضعیت صحی او خوب است. پیش از این در برخی از نقاط کشور خبر مرگ والی ننگرهار پخش شده بود، اما آقای شیرزایی از دبی تا یک تماس تلفنی به رادیو آزادی از وضعیت کامل صحی خود اطمینان داده چنین گفت: مقامات محلی ولایت پکتیا می گویند در اثر یک حادثه ترافیکی پیش از چاشت امروز در ولسوالی میرزکه این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. نادر نوری رئیس صحت عامه پکتیا به رادیو آزادی گفت در نتیجه تصادم دو موتر در این ولسوالی 5 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس مخابره قماندانی امنیه ولسوالی زازی میدان ولایت خوست صبح امروز توسط افراد نامعلوم کشته شد. مقامات محلی خوست با تأیید این خبر جزئیات بیشتری در مورد ارائه نکردند. یک شاهد عینی این حادثه که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت این شخص به خاطر خصومت شخصی کشته شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. رادیو آزادی. دیوید کامیرون صدر اعظم برتانیا در جریان نخستین بازدید خود در 5 سال اخیر از روسیه با رئیس جمهور دمیتری مدودف در مسکو ملاقات کرد. این بازدید یک روزه از روسیه به هدف بهبودی روابط دو کشور انجام می شود که در نتیجه کشته شدن الکساندر لیتونینکو یکی از مخالفان سیاسی کرملین در سال 2006 در لندن تیره شد. رئیس جمهور روسیه در کنفرانس خبری مشترک با کامیرون بار دیگر گفت که کرملین تقاضای لندن را که خواهان سپردن یک جاسوس سابق KGB برای محاکمه و ارتباط این قتل می باشد نخواهد پذیرفت.
ما باید بپذیریم که در مورد برخی مشکلات بالخصوص به شمول تحقیقات درباره قضیه لیتونینکو نظر همسان نداریم، چون دقیقاً قوانین ما با هم اختلاف دارند، ولی این موضوع نباید مانع هر نوع تماس‌های دیگر شود. اگر ضرور باشد ما حاضریم هر موضوع را مسلماً طبق قوانین خود مورد بحث قرار دهیم. از سوی دیگر صدر اعظم برتانیا در مسکو گفت که این کشور مساوی خود را برای احضار گرفتار قاتل مظنون لیتوینینکو به عدالت ادامه می دهد و این مسئله هنوز حل نشده است. دوید کامیرون هنگام سخنرانی در پوهنتون دولتی مسکو پذیرفت که روابط جانبین در این اواخر به سردی گرایده خواهان همکاری بیشتر شد. دوید کامیرون که به همراهی ویلیام هیگ وزیر خارجه و شماری از تاجران بزرگ به مسکو رفته است، انتظار می رود با صدر اعظم ولادیمیر پوتین نیز ملاقات کند. رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه در آغاز بازدید خود از کشورهای قیام‌های مردمی مسما به بهار عرب امروز با رهبران شورای نظامی بر سر اقتدار مصر در قاهره ملاقات می‌کند. صدر اعظم ترکیه در حال از مصر بازدید می‌کند که حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور در نتیجه قیام مردمی هفت ماه قبل برکنار ساخته شد. همچنین این بازدید در حالی صورت می‌گیرد که به دنبال یورش روز شنبه مظاهرتچیان به ساختمانی که سفارت اسرائیل در قاهره در آن قرار دارد، نیروهای امنیتی مصر به حالت آماده باش درآورده شدند. سه نفر در این واقعه کشته شدند و حدود 1000 نفر دیگر زخم برداشتند. صدر اعظم ترکیه بعد از بازدید مصر روانه تونس و لیبیا می شود که رژیم های دراز مدت این کشورها نیز در این اواخر سقوط کرد. طرفداران قذافی بر یک تصفیه خانه مهم نفت لیبیا در نزدیکی شهرک ساحلی راس لانوف حمله کردند. حداقل 15 نفر در این درگیری کشته شدند. به صورت فوری روشن نشده که کشته شدگان طرفداران یا مخالفین قذافی هستند. نیروهای مخالف قذافی گفتند که این تصفیه خانه مورد هدف دو حمله هماهنگ قرار گرفت و کشته شدگان همه افراد مهاجم هستند. به هر حال قبل از این شاهدان عینی به آژانس خبررسانی رویترز گفته بودند که هواداران قذافی این تصفیه خانه در 20 کیلومتری خارج شهر ساحلی راس لانوف را مورد حمله قرار داده 15 محافظ را کشتند. شاهدان عینی گفتند که مهاجمین نتوانستند تصفیه خانه را تخریب کنند، ولی تنها دروازه ورودی آن را از بین بردند. در این حال به نظر می رسد هجوم نیروهای مخالف قذافی بر شهر بنی ولید، یکی از آخرین پایگاه‌های طرفداران قذافی در لیبیا، متوقف ساخته شده است. جنگجویان مخالف قذافی گفتند که به مقاومت شدید سرک به سرک در این شهر روبرو شدند. جای بودوباش قذافی هنوز معلوم نیست. و روسیه امروز تقاضای کشورهای غربی را رد کرد که به خاطر سرکوب تظاهرکنندگان خواهان افزایش فشار بر رژیم بشار الاسد هستند. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف گفت تعزیرات اخیر آمریکا و اروپا بر سوریه به این معناست که در حال حاضر به فشار اضافی ضرورت دیده نمی شود. فرانسه یک روز قبل از این سخنان رئیس جمهور روسیه نبود یک موقف ثابت سازمان ملل متحد درباره سوریه را یک رسوایی خواند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 6:38 دقیقه شد و در ادامه این مجله خبری. عدم اعتماد افغان ها نسبت به نیروهای امنیتی کشورشان به باور ناتو یکی از مشکلات عمده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد گزارش سازمان حقوق بشر مبنی بر بدرفتاری پلیس ملی افغان تحقیق میکند. 5 تن در دو حادثه جداگانه در ولایت هرات کشته شدند. مؤسسه نی گفته شمار از مقام های افغان میخوان در روند مذاکره با مخالفین مسلح آزادی رسانه ها را محدود سازند.
هر نوع ایجاد محدودیت بر رسانه ها در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی از جانب رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان عملی و اجرا نخواهد شد.
70 تن از زندانیان از زندان ولایت ننگرهار رها شدند. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز وارد مصر شد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ناتو عدم اعتماد افغانها نسبت به نیروهای امنیتی کشورشان را یکی از مشکلات اساسی در برابر این نیروها میداند. معاون قماندان تعلیمات ناتو در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت افغانها باید بدانند که نیروهای امنیتی کشورشان چه نقش را هم اکنون و در آینده برای حفاظت آنها به عهده دارند. در این حال برخی از آگاهان امور امنیتی میگویند تا زمانی که برای نیروهای امنیتی افغان یک انگیزه ملی و احترام به مردم و وطنشان دادن نشود، اعتماد مردم نسبت به آنها جلب نخواهد شد. سید فتح محمد بها در مورد از کابل گزارش میدهد.
نیروهای ناتو در افغانستان به این باورند که در کنار تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان، جلب اعتماد مردم نسبت به آنها نقش بسزایی را در رشد و تقویت این نیروها دارد. معاون قماندان تعلیمات ناتو در افغانستان میگوید مردم این کشور باید بدانند که نیروهای امنیتی برای حفاظت از آنان چه اهمیتی دارند. جنرال مایکل دی که به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که بدون حمایت مردم این روند به پیروزی نخواهد رسید.
مشکلات در این بخش این است که باید با خود افغانها کار شود تا آنها نسبت به کاری که ما انجام میدهیم باورمند گردند. آنان باید بدانند که امنیتشان با وسیله نیروهای اردوی ملی که توسط ما آموزش داده می شوند تامین می گردد. بدون حمایت مردم این روند کامیاب نخواهد شد. ما می بینیم که ماهانه هزاران جوان می آیند تا به صفوف اردوی ملی بپیوندند تا به وطن و مردم خود خدمت نمایند. البته آنان می خواهند تا کاری را که آنها انجام می دهند مردم بدانند.
به اساس برنامه تعیین شده از سوی دولت افغانستان و جامعه جهانی، تنها سربازان اردوی ملی افغان که در حال حاضر تعدادشان به بیش از 170 هزار تن میرسد تا اواخر سال 2014 میلادی باید به 195 هزار تن برسد. ناتو هفته گذشته اعلان کرد که برنامه را زیر نام کوه آهنین آغاز کرده که به اساس آن تا ماه مارچ سال 2012 میلادی 2 میلیارد و 700 هزار دلار را در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان به مصرف می رساند. گفته می شود که نبود انگیزه و احترام به وطن و مردم در میان تعداد از نیروهای امنیتی افغان سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به این نیروها شده است. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی افغان به این باورند تا زمانی که افراد با یک احساس وطن دوستی و اراده خدمت به مردم وارد صفوف نیروهای امنیتی نگردند، اعاده باور مردم به آنان دشوار خواهد بود. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان:
اعتماد به او صورت شده میتونه که اینا تعهد پذیر باشه و اینا با یک انگیزه باید اونا باید خودشان یک فریضه را احساس کنند و اون تعهد بده که ما خیانت نمیکنیم. اینجا همه افراد که اینجا جمع شدن با اساس یک قانون و یا با اساس قانون نیست، بلکه با اساس یک قرارداد نامیه، به خاطر رفع مشکل اقتصادی خود میآیه. انگیزه در او پیدا میشه برشان که حب وطن در قلب و قلوب از پیدا شوه.
این اظهارات در حال ابراز میگردد که به تازگی مسئولیت 7 شهر و ولایت افغانستان از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شد و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای امنیتی افغان مسئولیت تامین امنیت تمام کشورشان را به دوش گیرند. اما انتقادهای وجود دارد که نیروهای امنیتی افغان از عهده این مسئولیت در زمان تعیین شده نخواهند برآمد، زیرا آنان به گونه لازم تجهیز نشده و آموزش ندیدند.
و در حالی که نقش نیروهای افغان در میان جامعه با بعضی پرسش‌های به امرا سخیر گزارش سازمان حقوق بشر در مورد نیروهای افغان نشر شده است، در این گزارش گفته شده شواهد به دست آمده است که نشان می‌دهد پلیس محلی در ولایت بغلان، اروزگان و هرات دست به کشتار، تجاوز و بازداشت‌های غیر قانونی زدند. این گروه که مرکز آن در امریکاست در گزارش که امروز نشر شد در این مورد سخن گفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید در مورد این گزارش تحقیق میکند. فریبا واحدی با صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این مورد صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که آیا این گزارش گروه نظارت بر حقوق بشر را تایید میکند. آقای صدیقی نخست بر رادیو آزادی چنین گفت:
پلیس محلی افغانستان در مجموع با حضورشان در پیش از 45 ولسوالی وظایف خود به درستی و به اساس امو پالیسی ها و راهنمودهایی که از طرف وزارت امور داخله برشان داده شده وظیفه خود اجرا میکنه و موفق هم بوده و باعث شده که در این سالها در این ولسوالی ها زمینه برای حکومتداری خوب و انکشاف مهیا شود. اگراتون رو که شما ذکر کردین این در حال حاضر تحت مطالعه ما قرار دارد. هرگاه موارد باشه که پلیس محلی در قضایایی که شما ذکر کردین داشته باشه، وزارت امور داخله برابری وزارت امور داخله متحد است که این افراد مورد سنگر قرار بده و به سزای اعمالشان رسانده شود. در مجموع پلیس محلی در وظایف خود کامیاب به این است که اینا از طریق میفرمایید بسیار دقیق و درست انتخاب میشن و توسط تاییدی مردم محل و بزرگای محل به شکل پلیس محلی اینا خدمت میکنن. شاید افراد و اشخاص باشه که اونا گروپ های غیر قانونی مسلح هستن و با استفاده از نام پلیس محلی دست به همچه اعمال بدن که او مباحث
نقد حقوق بشر شود.
بل صدیقی صاحب، این گروه گفته که ما اسناد و شواهد دقیق را دست داریم که دولت های مثل هرات، بغلان و اروزگان پلیس محلی در چنین موارد دست داشته.
ما هم متحد هستیم که بعد مطالعه دقیق و بعد از این که آیا تا کدام اندازه اسناد و شواهدی که اینا ارائه خواهد کردن دقیق است و این ما بعد مطالعه و بعد از تحقیقات خود، اگر افراد و اشخاص باشه در پلیس محلی که دست به همچو فعالیت هایی داده باشند، حتما مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. و اتحاد ما این است که در مردم افغانستان یک پلیس داشته باشیم، پلیس صادق و پلیسی که مورد تایید مردم افغانستان بوده باشند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:46 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. 5 تن در دو حادثه جداگانه در ولایت هرات کشته شدند. یکی از این حوادث در نتیجه حمله طالبان مسلح بالای کاروان پلیس ملی در ولسوالی گلران هرات رخ داد که 3 کشته بر جا گذاشت. همچنان در پی یک انفجار سرگلوله هاوان در ولسوالی کروخ این ولایت 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. استوره کریمی در مورد از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی در غرب کشور میگویند این حمله روز گذشته در منطقه لاشخورک ولسوالی گلران هرات زمان صورت گرفت که موتر سربازان پلیس ملی در حال گزمه در این منطقه بودند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی پلیس زون غرب کشور به رادیو آزادی گفت در این حادثه 2 سرباز پلیس و 1 ساتنمند کشته شدند. احمدی افزود در این درگیری تلفات را به افراد طالبان نیز وارد کردند.
در ولسوالی گلران ولایت هرات روز گذشته نیروهای پلیس با مخالفین مسلح درگیری شدند که در جریان درگیری 2 سرباز پلیس ملی با 1 ساتنمند شهید شدند و تلفات هم به دشمن وارد شده که الان جزئیات از او دست ما قرار نگیرید.
قاری یوسف احمدی سخنگوی گروه طالبان طی تماس تلفنی به رادیو آزادی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته مدعی شد. در این حمله 4 پلیس را کشته، 3 میل سلاح همراه با 1 اراده موتر سربازان پلیسی ملی را با خود بردند. اما مقامات امنیتی در هرات این ادعای سخنگوی گروه طالبان را رد و بی‌اساس خواندند. از سوی دیگر بر اثر انفجار 1 سرگلوله هاوان در ولسوالی کروخ هرات 2 تن از افراد ملکی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. سخنگوی پلیس زون غرب کشور گفت این حادثه در یک دکان آهنگری زمان صورت گرفت که فرد آهنگر بر آهن ضربه وارد کرد.
شام روز گذشته یک نفر آهنگر که آهنهای ناشناختر می کوبیده در جریان کوبیدن آهن انفجار صورت گرفته که به شمول خود از 2 نفر کشته و 3 نفر شدیداً مجروح شدند.
و افزود وضعیت صحی یک تن از زخمی شدگان این حادثه وخیم است.
مؤسسه نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد میگوید که شمار از نهادهای حکومتی و مقام های افغان میخوان در روند مذاکره با مخالفین مصالح دولت آزادی رسانه ها را محدود سازند. شمار از مسئولان مؤسسه نه امروز در یک نشست خبری در کابل گفتند برخی از مقام های افغان فکر میکنند که کار رسانه ها باعث افزایش نامنی ها در کشور شده است. اما مقام های افغان میگویند که اجتناب تصمیم برای معامله سیاسی با مخالفین و قربانی کردن آزادی بیان و رسانه ها در داخل دولت وجود ندارد. منیجه دیوا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
مؤسسه نی یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید حکومت افغانستان به این نظر است که اگر فعالیت رسانه‌ها در این کشور محدود گردد، احتمال مذاکره مخالفان با کابل وجود دارد. صدیق الله توحیدی مسئول دیدبان مؤسسه نی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت برخی از نهادهای دولتی، شماره از اعضای کابینه رئیس جمهور کرزی، تعدادی از اعضای شورای ملی، برخی از اعضای شورای عالی صلح و شورای علمای افغانستان در نظر دارند تا محدودیت هایی را در رسانه های کشور وضع کنند.
دوستانی که در داخل نظام هستند و علاقه دارند تا طالبان به پروسه صلح بپیوندند، اینا بیشتر تاکید بر این دارند که آزادی رسانه ها سبب شده تا عده یا گروه های به سوی پروسه صلح جلب نشوند. در نظام کنونی یک عده حاضر هستند هر نوع معامله صورت بگیرد تا مخ مخالفین مسلح به پلیس سال بپیوندند. هر نوع ایجاد محدودیت بر رسانه‌ها در مغایرت با قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی از جانب رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان عملی و اجرا نخواهد شد.
توحیدی از نهادهای مشخصی و یا مقامهای خاصی در این باره نام نمی برد. از سوی هم این گفته نگرانی های را در نزد شماری از خبرنگاران افغان ایجاد کرده است. شماری از خبرنگاران که با شنیدن این سخنان مسئولان نی دست و پاچه به نظر می رسیدند، با رادیو آزادی گفتند اگر حکومت افغانستان به گونه واقعی در مذاکره با مخالفان دست به معامله سیاسی بزند، دستاوردهای چندین ساله این کشور از بین خواهد رفت.
مسدود شدن رسانه ها برای پیوستن مخالفان به پروسه صلح یگانه راه حل نیست، یعنی راه های دیگری باید آنها داشته باشند تا مخالفان را به پروسه صلح جذب کنند.
از اونو سر استم یکی شورای رادیو بیان گویا بعضی از دولتمندان اینا پیشنهاد کردند که بعضی پابندی ها را روی رسانه ها بیارند، دستاورد از اینا صفر میشه.
اما حکومت افغانستان به این نگرانی ها پاسخ روشن می دهد. صفت الله صافی معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت می گوید به هیچ قیمت حکومت افغانستان آماده نخواهد شد تا روی فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در کشور محدودیت وضع کند.
راپوری که نشر شده و یا اظهاراتی که صورت گرفته اصلا اظهاراتی است که به هیچ نوع حقایق استوار نیست. یکی از بزرگترین دستاورد در سالهای گذشته دولت جمهوری اسلامی افغانستان همین آزادی بیان است. پس چطور ممکن است که ما به دست خود آنچی را که به بسیار مشکل به دست آوردیم قربانی کنیم؟
به عقیده برخی از آگاهان پس از سقوط طالبان در افغانستان یکی از دستاوردهای چشمگیر حکومت آغاز کار رسانه‌های مختلف در این کشور است. به اساس گزارش‌ها حالا در افغانستان 120 رادیو، 35 شبکه تلویزیونی و 1000 رسانه چاپی فعالیت دارند. در این رسانه‌ها در حدود 7000 خبرنگار مصروف کارند. در حالی که حکومت افغانستان فعالیت رسانه‌ها را در این کشور یکی از دستاوردهای عمده‌اش می‌داند، اما شماری از خبرنگاران می‌گویند انتظاراتی را که از حکومت در زمینه ایجاد فضای مناسب برای کار خبرنگاری داشتند تا حال برآورده نشده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 6:53 دقیقه به وقت کابل شد. تا دقایق بعد از سفر امروز صدر اعظم ترکیه به مصر گزارش داریم، اما پیش از آن یک گزارش دیگر از شرق افغانستان که 70 تن از زندانیان امروز از زندان ولایت ننگرهار رها شدند. آنها بر اساس فرمان شماره 41 ریاست جمهوری افغانستان و به خاطر عید سعید فطر از بازداشت رها شدند. در میان این 70 تن 9 تن از زنان نیز شاملند. شیرشاه همدرد در مورد از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
طبق فرمان رئیس جمهور حامد کرزی، امروز از محبس ننگرهار 70 تن محبوسین رها ساخته شدند. با اساس این فرمان 36 تن دیگر نیز قبل از عید سعید فطر از حبس رها ساخته شده بودند. سمونوال عبدالولی حسارک عامر محبس ننگرهار گفت در این محبوسین آنانی که به جرم مواد مخدر و تروریسم محبوس شده بودند شامل نمی باشند. وی گفت
جناب رئیس جمهور دیو ساخته میگن فرمان پاس است 70 نمبر که وشپک نفر مخوج کړیو.
طبق فرمان نمبر 41 رئیس جمهور که در ماه مبارک رمضان 36 تن رها ساخته شده بودند، این 70 تن دیگرشان را نیز از حبس رها ساختیم. با اساس این فرمان جمعاً 106 تن رها ساخته شدند که 9 تنشان خانم ها بودند. فعلا در محبس ننگرهار 1248 تن محبوسین موجود می باشند. محبوسین رها ساخته شده نیز خوش بودند که در مدت حبسشان حرفه های مختلف را آموختند و تعهد کردند که من بعد به هیچ نوع اعمال غیر قانونی دست نخواهند زد.
من دست خان ز سلا کچک سلا کو نشی و سلا وطن هم میرم سلا کلا بس ستیر شما.
نام من دفتر خان است. به جرم قاچاق سلام محبوس شده بودم. 4 سال بند را سپری کردم و کسب نجاری را آموختم. خوش هستم.
من متور خان
من تورخان است. جنگ کرده بودم، با اساس آن محبوس ساخته شده بودم. 3 سال قید داشتم، 15 ما را در حبس سپری کردم و خوش هستم که حالا آزاد شدم. و میگوید در محبس حرفه های مختلف موجود می باشد. باشد که من خیاطی را آموختم. خوب است که حرفه های نجاری، خیاطی، قالین بافی، سواد آموزی و دیگر موجود می باشد و محبوسین آن را می آموزند. بعد از این می خواهم به تحصیلات خویش ادامه دهم و حرفه ای را که یاد گرفتم می خواهم از طریق آن به خانواده خویش نفقه حلال به دست بیارم. تعداد هم گفتند محبس جای عبرت و درس بود برایشان و در آینده سعی خواهند کرد که اموال غیر قانونی را مرتکب نشوند. تعداد هم گفتند در محبس یک تعداد مردم بیگناه محبوس شدند. از رئیس جمهور خواهش ما این است که محبوسین بیگناه را رها سازد. خانواده های این محبوسین خوش بودند که اعضای خانواده ایشان دوباره به خانه هایشان برمیگردند، اما تعداد هم به این عقیده بودند که این نوع بخشش ها آمار جرم را در جامعه افزایش خواهد داد و مجرمین دوباره به جرم های مختلف دست خواهند زد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله و حالا هم در جهان. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه امروز وارد مصر شد. این سفر در حال صورت میگیرد که اخیراً مناسبات این دو کشور با اسرائیل در وضعیت بحرانی قرار دارد. همزمان با این کارشناسان میگویند ترکیه با منفعت از وضعیت فعلی کشورهای عربی میخواهد موقف و مقام این کشور را توسعه بخشد. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
صدر اعظم ترکیه با رهبران شورای نظامی حاکم مصر روی وضعیت کنونی منطقه گفتگو و مذاکره میکند. آژانس خبری رویترز میگوید اسرائیل که زمان متحد نزدیک ترکیه بود سفر رجب طیب اردوغان را با دقت نظارت مینماید. هرچند مصر از نفوذ زیاد در منطقه بهره‌مند است، اما در این اواخر ترکیه هم به خاطر موقف و انکشاف اقتصادی خود نقش فزاینده‌ای را در جهان عرب از آن خود ساخته است. عادل سلیمان رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بین‌المللی در قاهره با آژانس خبری رویترز گفت رقابت بین مصر و ترکیه به خاطر به دست آوردن موقف و نفوذ بیشتر در منطقه جریان دارد. اما به گفته عادل سلیمان با ملاحظه وضعیت کنونی مصر در شرایط قرار ندارد تا به این مقام نائل آید و به همین دلیل صدر اعظم ترکیه می خواهد از فرصت استفاده کرده نفع بردارد. اخیراً روابط میان اسرائیل و این دو کشور اسلامی رو به وخامت گراییده است و هر دو کشور مصر و ترکیه دیپلماتان خود را از اسرائیل فرا خواندند. روابط ترکیه و اسرائیل به خاطر حمله نیروهای اسرائیلی به کشتی امدادرسانی ترکیه که راهی شهر محاصره شده غزه بود تیره گردید و مناسبات مصر و اسرائیل به خاطر کشته شدن 5 تن از نیروهای امنیتی این کشور در ماه گذشته توسط قوای امنیتی اسرائیل به تیرگی کشید. اما مصر و اسرائیل هر دو تاکید میکنند که میخواهند روابطشان را به حالت عادی درآورند. شورای نظامی حاکم مصر میگوید این کشور از سفارت اسرائیل در قاهره محافظت میکند و به مواد پیمان صلح عقد شده میان دو کشور در سال 1979 میلادی متعهد است. عادل سلیمان رئیس مرکز استراتژیک بین‌المللی در قاهره میگوید او فکر نمیکند که مصر و ترکیه در برابر اسرائیل موقف مشترک و مهمی را اختیار کنند. با گفته وی انقره و قاهره امکان ندارد در خط مش خود به کدام موافقت بزرگی برسند و موقف کنونی این دو کشور تا حد شکل نمایشی را دارد نه عملی. عزیز ربی یک کارشناس امور شرق میانه در پوانتون تلابید به آژانس خبری رویترز گفت هدف سفر صدر اعظم ترکیه به قاهره اصلا این است که ترکیه می خواهد موقف خود را در میان کشورهای عربی تقویت نماید و وسعت دهد. قرار است رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه پس از مصر روز چهارشنبه به تونس و فردای آن به لیبیا سفر کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چین نسبت به هر کشور دیگر به سرمایه گذاری های خود در افغانستان شدت بخشیده است. گزارش ها می رسانند که چین تلاش دارد تا در بخش های مختلف در افغانستان به خصوص در بخش منابع طبیعی این کشور میزان سرمایه گذاری هایش را افزایش بدهد و انتظار می رود که قرارداد استخراج مواد نفتی حوزه دریای هامور نیز به دست گیرد. در این مورد گزارش مفصل داریم که در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی نشر خواهد شد. حالا ساعت نزدیک به هفت شام به وقت کابل شد. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی با من و همکارانم تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خواهانیم. در پناه زده متعال باشید.